افغانستان کې د ورځې لس بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي، ازادي راډیو د خبرونې ډېره برخه دو اونیزو خبرونو ته ځانګړې شوې. د ازادي او اوریدونکو او د ازادي میل ما خو پایلې د سات په خبرونو کو. د چین بهرنیو چارو وزارت وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان له سرپرست حکومت سره تماسونه او خبرې اترې ګړندۍ کړي، د بیا رغونې او پراختیا له هڅو یې ملاتړ وکړي او د یو ټول شموله حکومت جوړولو منځلارې حکومت ولې له ګاونډیانو سره د دوستانه اړیکو پراختیا او له ترهګرۍ سره په کلکه مبارزې ته یې وهڅوي. دا څرګندونه د چین د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې نن پنجشنبې په پیکینګ کې په یوه خبري غونډه کې. پاکستان ته د دې هېواد د بهرنیو چارو د وزیر چین ګانګ د کیدونکي سفر او د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ګډې غونډې د هدفونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماو نینګ اعلان وکړ چې چین ګانګ به د مې له 15 تر 16 نیټې پورې له پاکستان څخه کتنه ترسره کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت دی ویاند د وزارت په رسمي ویبپاڼه کې په یو بیان کې دغه راز ویلي، چین هیله من دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو په بهیر کې د افغانستان د حالاتو او د درې اړخیزو همکاریو په اړه د نظرونو تبادله وکړي، د ګډې اجماع د رامنځته کولو، د متقابل باور د پیاوړتیا او په سیمه کې د سولې، ثبات، پرمختګ او سمسورتیا لپاره په ګډه ونډه واخلي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد په یوه ټویټ کې ویلي چې د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو جامع سیاسي او تجارتي پلاوی به را روانه اونۍ پاکستان ته لاړ شي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې پاکستان ته د امیر خان متقی سفر ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استاذ ترې غوښتنه کړې وه اجازه ورکړې ده. ویل شوی چې متخیبه د روان می میاشت لش په ګمینه تر نه همینه ته پورې له پاکستان څخه کتنه تر سره کړی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي کندهار کې د کانګو طبي پیښې زیاتې شوي دي. سازمان که څه هم کره شمېرې نه دي ورکړي، خو پرون یې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په جنوبي ولایتونو کې 9 تنه روغتیایي کارکوونکي د کانګو طبي د مدیریت او کنټرول لپاره روزلي دي. کانګو یو ډول انتانی ناروغي ده چې د څارویو د کنی یا ټیک په وسیله انسانانو ته لیږدول کیږي. دغه ناروغي اکثره د هوا په تودوخې او د لوی اختر په رانږدې کېدو چې خلک له څارویو سره ډیر سروکار لري زیاتیږي. د هالند حکومت وایي د اوکران ولسمشر ولادمیر زلنسکي به نن له دې هېواد څخه کتنه ترسره کړي. د هالند بهرنیو چارو وزارت ویلي تمه ده چې زلنسکي به په دې سفر کې له چارواکو سره په لیدنو کتنو سربیره د اوکراین لپاره له عدالت پرته سوله نشته تر عنوان لاندې یوه وینا هم وکړي. دا به د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له یرغل راهیسې هالند ته د زلنسکي له مخکې نه اعلان شوی لومړی سفر وي. د اوکراین ولسمشر له دغه یرغل راهیسې یو شمېر هیوادونو ته سفرونه کړي دي. نوموړي پرون چهارشنبه د فنلند پلازمېنې هلسنکي څخه کتنه ترسره کړه.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته خراغلی په دې اونۍ کې زینو اوریدونکو پر دې پیغامونه راته پریخي چې نړیوال دی د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. دوی وایي د مهال افغانستان له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دی چې اصلي قربانیان یې ولسي وګړي دي. دوی داسې باور لري که د افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت پیژندل شي دا ستونزې به هوارې شي. خو د افغانستان یو شمیر پخوانی سیاستوال او د ښځو فعالان بیا وایي طالبان دې په رسمیت نه پیژندل کیږي، ځکه د دوی په باور طالبانو د ښځو او نجونو د تعلیم او کار حقونه نه دي ورکړي. نور پیغامونه هم لرو. د بریتانیا د بریسټل پوهنتون یو څېړنه ښیي چې افغانستان به له بې ساري تودوخې سره مخامخ شي. دا چې ولې له یو متخصص سره مرکه هم پرې لرو، خو راځئ په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
زه محمد الله حکیار د هلمند ولایت نمزاد ولسوالۍ څخه پیغام تاسو ته پرېږدم. موږ د نړیوال څه دا هیله کوو چې زموږ د افغانستان حکومت په رسمیت وپېژني، د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني. باید د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي. خو افغانستان ډېر جنګو د بدرو داسې ځپلی دی، نو تازه داسې دی جنگو سره وتلی نیواد اقتصادي وضعیت ډیر خراب ده، باید دوی په رسمیت وپیژني او افغانستان د حکومت سره د طالبانو سره مرستې وکړي. طالبان تر څنګ هغه اسلامي ملکونه چې موږ هیله کوو لکه سعودي عربستان دی، قطر دی، ایران دی، ترکیه ده، پاکستان دی، داسې ملکونه دي موږ دغه ته هیله کوو چې موږ د طالبانو تر څنګ ودرېږي. که امریکا اوس دا خو د دوی دښمنانو تر ننه ورسره جنګېدل، هغه کې په رسمیت نه پېژني، تاسو خو اسلامي ملکونه طالبانو حکومت چې دی هغه یو شریع او قانون یې دی، باید تاسې په رسمیت وپېژني. نو که تاسې چیرې د امریکا یا د بل داسې یو ملک پر بغل باندې ولاړ یاست او طالبان ځپي یا طالبان حکومت په رسمیت نه پېژني، نو بیا ستاسو د هغو کم پرخوسو افغانستان یو بېوزله جنګ ځپلی یو خوار ملک دی، بیا هم خلک غیرتمند خلک دي. باید تاسې طالبان حکومت په رسمیت وپېژنئ. طالبان حکومت اوس وار د دغه دی چې حکومت وکړي. تقریبا دا دي اوس دوه کاله پوره شوله طالبان حکومت لا تر اوسه پر مخ روان دی، شاته نه دی تللی، امنیت یې راویستلی، سوله یې راویستلی خپل ټول افغانستان کې. موږ د نړیوالو څخه دا هیله کوو چې طالبان حکومت په رسمیت وپېژني. د ازادي راډیو څخه دا هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي.
محترم غوښتنه مو دا ده ولکه یو ګپه به وکړو. زه خو دا وایم چې دغه د رسنیو خبرې ولکه یا په ملګریو ملتونو څه تاثیر کوي، یا په بارانیانو کې، یا په طالبانو کې، په هیچا به هم ځای هم څه تاثیر نه لري. که لرله یې دا دونه خلک چې دا راډیو ته زنګونه وهي، تر اوسه پورې خو کومه پایله نه ده ورکړې. نو زما دا یو خبره وه، دا یو خبره درته کومه چې دغه ملګري ملتونه که یو وار د افغانانو غم ورسره ده، یا دې روغتیا بشر دوسته خلک دي او د بشر حقوقو ته ګوري، نو دا دې داسې وکړي دغه د افغانستان اسلامي امارت یې په رسمیت وپېژني. په سل کې 80% خلک خوشحاله دي، 80 نه بلکې 90 خوشحاله دي. صرف هغه خلک نه دي خوشحاله چې هغه په تېر جمهوریت کې کار کړی ده، هغه اوس اکثره تللی دي، دا لوی لوی مډالان خو تللی دي بار ملکو ته. دا کوم پاتې سي دي، داسې یو کله وارې په دا بازارو کې پاسبانانې ښځې سره راغونډې شي، حقوق زنانه حقوق واړو، بشر حقوق واړو، نو هر چا ته خپل حقوق انشاءالله رسیږي. طالبان دی خلک نه دي. زه خپل یو عادي سړی یم، کومي یو عادي سړی یم، کومي سپین ږیری یم. نو دا پیغام مې نشر کړي او دا خبره باید سي لږ ده جدي واروي د ملګري ملتونه چې دا د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپېژني. ټول ولس خوشحاله ده، امنیت شته، غل نشته، ځاني نشته، پایلوچ نشته، هیڅوک هم نشته، بس امن امان ده، خوشحاله خوشحالي ده، عزتمن خلک خوشحاله دي. نو دا مې غوښتنه ده، بیا بار بار درته یم چې دا رسمیت ورکړي، د امارت اسلامي ته د غریبانو کارونه سم سي او کارونه ورته وسي. په دا نه رسمیتو کې کارونه کېږي، نو چې په نه رسمیتو کې دا کم کم کارونه کېږي، انشاءالله سه رسمیت ورکړي ټول کارونه به سم سي. زموږ په ولسوالۍ کې ټېلیفون کار نه کوي، دغه یو میسج کله وارې درته وکړو، که ټېلیفون کار کوي انشاءالله حاجي صاحب توخی او محمد اشرف او دا خلکو ته هم انشاءالله وار نه ورکړی، دونه میسجان به هم درته کول. خو زه یم ګټه به نه کړي، ولې په دې ګټه نه کړي چې دا ملګري ملتونه چې دي دا هم داسې یو کار کړي شي. بس یو پنځه ښځې په کابل کې نارې کړي، هغو ته ډېر غوږ نیول کېږي، او یو سپین ږیری یې د منطقې یا د ولسوالۍ یا د ولایت په سطحه خبره درسره کړي، لکه حاجي صاحب محترم توخی او محمد اشرف، داسې نور که خلک شته په افغانستان کې، وطن دوسته خلک شته، په خلکو خوا به دیږي، د هغو خبرو ته دوره غوږ نه نیول کېږي.
سلامونه ښې شارې، ښایسته په خیر ازادۍ راډیو شروع کار کوي. سلامونه مې کېږي دی، د ملګري ملتونه باید د افغانستان حکومت په رسمیت وپېژني، ځکه نه دلته د افغانستان خلک اوسېږي، د افغانستان مطبع اوسېږي. په دې خو نه ده چې د خارج کې چې تښتېدلي افغانان دي، د هغو خبرې ومنل شي، د هغو په خبرو کړنه وشي. هغوی چې دلته و څه کارونه کړي، خو غیر غلا، چور چپاول، اداري فساد، په ټولو ککړ خلک دي، او هغوی نور د اعتبار وړ نه دي. د یو سړي د کور شیشي چې دي زرې وي، نو هغه ملک ته څه خدمت کړی وي. فعلا په افغانستان کې امن او امان ده، د افغانستان پیلي حکومت هر څه شرایط برابر کړي دي. او که تاسې چیرې په رسمیت ونه پېژنئ، دوی مکتبونو ته په زور ورکړی، مکتبونه یې بند کړي دي. اینه ده چې دا حکومت په رسمیت وپېژندل شي، نور امن امان غلا چور چپاول دا شان په افغانستان کې اوس ختم شوی دی او کومل ګرملتونه په افغانستان کې ګډوډي وړي نو غیر خپل کار ته پیلي حکومت موږ خوښ ته او د خارج ته تښتېدلي افغانانو په خوله باندې باید نړیواله ټولنه دا کارونه کړي.
سلامونه تاسو ته د زده درې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته به د هلي ټول جوړ او راغس دا کومه غونډه د ملګرو ملتونو د خاص چې په قطر کې جوړیږي په دې غونډه کې باید د طالبان حکومت په رسمیت وپېژندل شي. دا رسمیت پېژندنه به د افغانستان د ولس لپاره ډېر پرمختګونه ولري او د افغانستان اقتصاد سره به ډېره مرسته وکړي او کوم غوښتنې چې ملګرو ملتونو یا نړیوال طالبان سره لري د هغو غوښتنو ته به هم د پای لار د پای ټکی کښېښول شي. باید دا حکومت ته په رسمیت وپېژندل شي. په دې غونډه کې که دا حکومت په رسمیت وپېژندل شي د افغانستان حکومت په نوم په نور پرمختګ وکړي د افغانستان ولس هم پرمختګ وکړي. کومې ستونزې چې د نړیوالو او د طالبانو ترمنځ شي دي دا ټول ستونزې به حل شي. د دې سیمې دا هیله ده چې په دې غونډه کې د طالبان حکومت په رسمیت وپېژني.
السلام علیکم، اسمی الله محسن هلمند ولایت خبر کوم. لومړی خبره دا ده چې کوم مکتبونه چې یونیسف په هلمند ولایت ولسوالۍ کې فعال کړی و او د سیم پی دغه ولی بانک او پرسه باندې بند کړل، اوس زموږ ماشومان دغه بیرته د تعلیم په کوچ کې ناست دي، نو دوی داسې بیرته
اوریدونکو دا و استاسې هغه پیغامونه چې له نړیوالو نمو پکې غوښتلی و چې د طالبانو حکومت ته د رسمیت ورکړي، ځکه چې له دې سره به د افغانستان اوسنۍ اقتصادي او بشري ستونزې هوارې شي. خو باید یادونه وکړم چې د افغانستان یو شمیر پخواني سیاستوال او د ښځو فعالان بیا له نړیوالو غواړي چې طالبانو ته د رسمیت نه ورکوي، ځکه د دوی په باور طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړیو شاوخوا شلو میاشتو کې ښځو او نجونو ته د تعلیم او کار حقونه نه دي ورکړي. دغه سیاستوالو او د ښځو فعالانو په بیلابیلو غونډو او مظاهرو کې خپل غږونه اوچت کړي او تر نړیوالو یې ورسولي دي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوس هم ستاسې هغه پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو آزادۍ رادیو ته پریښي.
السلام علیکم، زه رحمت خان د خوست ولایت نه خبرې کوم. د دې حج د فارزی دی ادا کول په خاطر موږ وکاله انتظار وکړو، اخر نه سخ کال د خجاوکا په مدیر دی ګل سوالي کورته راغلو وای تاسو سخت لا شي 15 ورځې ورسته زموږ حق بل چته وار کړو او د پیسو په مقابل کې به فارچی چې کومې هغه خرچې کړې دي خصوص دی او کا پر ریاست کې پراخ پاسات موجود ده د مسلینو نه مخیله ده چې دې ته باید توجه وکړي. السلام علیکم، خیر
خجوړو پر دمو دین غرهر پانتور ماسلین یو د لوړز د کړو وزارت د مکتوب پر اساس چې راجستر شوی ماسلین چې په ملایلې کې ژوند کوي هغه د لایلې تخووزی دغه په داس حال کې دا چې په افغانستان کې ټولو تمیل کونکو مزوسو خپل کارونه بند کړي دي او د افغانستان اسلامي دولت نشي کولای چې ماسلین او ته د لایلې مسارف پوره کړیا خدمات ورته وړاندې کې مننه کوم. د رابطه زموږ غوښتنې د چارواکو پر ورسول بل چارواکو څخه وختنه دا ده چې موږ ته دغه لیلیا سانتیاو برابر کړي، ځکه چې د مسلینو اقتصادي وضعیت خورا ډیر بد حالت کې قرار لري او دغه سي پریکړې د زده کړو پر وړاندې خندونه ایجادولو پریکړې دغه سي پریکړې د بیرته واخلې هله مودا ته موږ وختنه د چارواکو پر ورسوي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. زه احمد شاه ولسمل د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته په ګریش کې د ګریش او هرات لویه لاره او تر ګریش چې راووځې ماجر بازار دی، د هرات خواته چې ځې تر ماجر بازار چې راتېر شې دلته د ډامبر په غاړه کې پر دوو سرایو باندې د اسمان د خوا څخه ډبرې راشوه کېږي، داسې میده ډبرې راشوه کېږي چې د یوه سړي دوې دي او که درې شمسي هندارې یې دا هندارې لا ورماتې کړي دي. نو زه غواړم چې یو خبریال راشي او معلومات یې وکړي چې دا څنګه کیسه ده او خپورې کړي په رسنیو کې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د افغانستان په اسلامي امارت غږ کوم چې په دا دوه کاله کې خو الحمدلله کوم داسې د جنګو پېښې نه وې چې په هغه کې دې کسان مړه وي. وامنو دی رښتیا وامنو دی کې شک نه و، خو بالاخره په اخترو کې که تاسې د عمومي ریاست ترافیکو ته امر ورکئ چې که موټروان لیسن نه لري د لیسن پوښتنه ترې وکړئ، که جواسیر نه لري د جواسیر پوښتنه ترې وکړئ. آیا په دې څه کال کې د دې اختر په شپو ورځو کې تاسې ولیده چې په هر ولایت کې په لسګونو کسان تر مرګ سره مخامخ شو او په لسګونو کسان زخمیان او شپخانو ته نقل شو؟ بل مې د اسلامي امارت نه دا په جدیت غوښتنه ده چې د تېر نظام کې به چې هر څوک په موټرسیکلانو باندې ولوېدو خوږ به سو، شپخانې به یم قبلول نه کول، تباویت به یم نه کول. دغه موټرسیکلو سره جدي ممانعت وکړئ. په دغو موټرسیکلو باندې هر چېرته ټکر و پېښې چې کېږي موټرسیکل موټر ته ورغورځېدلی او یا دوی ترې غورځېدلی، نو دغه مې جدي غوښتنه ده ترې، ځکه زه هم د دې ملک او یو کامی سپین ګیری یم. حاجي محمد جان د پکتیا د ولایت د تیری اوسیدونکی، په دغه کې تاسې جدیت ته معاملات ترافیکو عمومي ریاست ته وسپارئ چې هغه د جواسیر د لیسنس او د دغو پوښتنې ترې وکړي. بیا به دغومره مرګونه انشاءالله نه پېښېږي، ځکه دا څومره پېښې چې سږ کال رامنځته شوې دغه ټول هماغه ناقابله ډریوران وو چې ډریوري یې نه وزده. تاسې یقین وکړئ چې پرون په دې منطقه کې یو موټر تیر شو، ما وویل ما په خلکو یې وروخېځاو. همدغه ترافیکي پېښې چې رامنځته کېږي ترافیکو سره دومره صلاحیت نشته، د ترافیکو مدیریت ته تاسې باید زیات صلاحیت وروسپارئ چې د دې جدي پوښتنې او غوښتنې ترې وشي. که یو سړی ډریور نه وي، اوس یو څوک راکته که موټر ته یې کښېنو هغه موټر به وشي، یو څوک نه پوهېږي په کتاب باندې هغه کتاب ویلی شي، یو څوک ډاکتر نه وي ډاکټري ته یې ور مخامخ کړه ډاکټري کوی شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. د افغانستان کشري نسل ولسونو او مشرانو باندې زه د دغې اتمې ورځې مبارکي وایم. الله تعالی دې وکړي چې له دې ایسته دغه ورځ ټول کالونه دې امن راشي. کشرانو او ځوانانو تاسې به تاریخ لوستئ، خو دې ما په یاده چې کله په اووم دسمبر په افغانستان کې کمونستانو کوتتا وکړه او داود خان یې شهید کړ، نو له هغې ورځې راده شې تر نن ورځې پو تاریخه پورې 45 کاله چې څومره جنګونه سوي دي همدغه د یغو کمونستیانو له لاسه د افغانستان ټوټې ټوټې سوی ده. کمونستیانو ته تاسې ښه خلک مه وایي، کمونستیانو او پرچمیانو خلکیانو ته تاسې بد خلک وایي. بد هغه خلک وو چې داود خان یې شهید کړ، او په افغانستان کې دوی کوتتا وکړه کمونستانو ورشانه افغانستان ته داخل کړ. نو دا څومره جنگونه چې سوي دي د سرمنشه دوی وو. تر نن تاریخ پورې په افغانستان کې جنگ نه په قرار کیږي، دا د ټولو سرمنشه دوی وو. کنی په افغانستان کې داود خان پاچاهي کړې وه، بیا محمد داود خان وکړله، خو هیچا په یو په بل باندې کار نه لاره. اوس دې الله تعالی دغه امن امنیت په قرار ولري چې لیدیسته لکه دا 15 کاله چې په هر کور کې ویر ده، له دغه ویر نه هم دې الله تعالی نور په صلح په امن کې په قرار لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه تاسو میسج کوم. په هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ کې د اوبو مشکلات یې وروره، نو د اسلامي امارت غوښتنه کوو چې کم کس یې دغه بغراته ټاکلی دی دغه وروره اوبه نه ورکوي خلکو ته، خلک ډېر بېزاره دي. وروره سید،
زه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې په ما ډېره سخته ده، ډېر سخت مشکل کې راګیر یم. زوی مې په ایران کې زنداني ده، ما نه 4000 روپۍ غواړي. زه 4000 روپۍ لکه ما کوم زه یو کونډه یم، ماته واړه واړه اطمینان پاتې. زه دې چې بېګې خورم سبا یې نه لرم، زه لسګونې په کور کې نه لرم، دی ما نه 4000 غواړي.
السلام علیکم. خدای وکړه زما د پیغام تاسې نشر کړي. د افغانستان کې د جنکیانو مکتبونه پوهنتونونه دا نه شروع کېږي او بچ شروع شي، زیاتره ته چې د رواني ستونزې پیدا شوي او مشکلاتونه دي ګیرې دي، او که دا پوهنتونونه چلان نه شي نو دا به ډېره بده وي افغانستان په آینده نسل باندې. او خدای وکړي چې دغه پیغام د ما تاسې نشر کړي، او که دا پوهنتونونه او مکتبونه نه شروع کېږي باید د افغانستان نوم بدل شي، چټلستان نوم ورباندې کېږي.
زجمه خان رحمانی د بادغیس ولایت د بالامرغاد ولسوالۍ د منګان د خریز کې زهیرم. وروره دا زموږ پیغام نشر کوي مجاهدینو د افغانستان اسلامي امارات چې په هرات موټر کې راډی کېږي، د شپې راډی کېږي، پرون یو موټر چې بسوی دی وروره، مثلا 8 نفر زنانه او زنانه شهیدان شوي دي، همغه 3 زخمیان دي، همغه په دغه مثلا ورته د مسجد د شپې نه یې لیکي وروره، د شپې د مسلمانه خوب اخلي
خبر والی خود به خیر خیرات ناری وی زیر پوش خرچ که کرمیلیان پر خپل بازار پنجاکی خرچ کو او پا وطن که خیر خیرات تیردی دیوان آلاولا مکتب دی بند کل جنگی دیر اچھتا که را پرون چکاور دانداز که دالر مردار دی مردار خونه لالی زنن چون را لال سولی او دیرشی مردار او نن علال سولی دیواز جملا سرکت دی وطن که حق لیه صبر وک انتظار وک وخت دی اج.
السلام علیکم. هم درد خبر کوم له لغمان نه. وروره دغه زین طالبان دي سه د یګان نیم طالبان دي سه د اوس د طالبانو لیکو کې سره یو ځای شوی دي. وروره خلک نه پری دي، هغه ته یو ځای کې بل ځای کې سه وګوره، بس هم دغه خلک دي را کلکې کم ځای کم ځای نه دی پښتنې تی نه کوي. وروره او بل خبره دا ده چې چا یو بل سره غي تزاري وروره، بس طالبان کې لګي کې ورته اجازه ته دی. ما ته دا مثال د خبره تر غي داشه داشه په دې خبره غه کې د اله دغه غږ د منګه د طالبان نور نورم په خدای سپارم دی الله رحمان.
اوریدونکو دا وستاسې پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي. د بریتانیا د بریسټل په هنتون یو نوې څېړنه ښیي چې افغانستان بل به ساري تودوخې سره مخامخ شي. په څېړنه کې پاپیو نیوګنی او یو شمېر نور هیوادونه هم یاد شوي چې د ګرمۍ له کبله به زیانګالي وي. د چاپیریال ساتنې له متخصص عاصم معیار نمې پوښتل چې د افغانستان آسیب پذیري یا زیانګالنه په کومو برخو کې ده.
د تودوخې د څپو پر وړاندې د افغانستان آسیب پذیري په دې کې ده چې له یوې خوا د هوا تودوخه هغه کچې ته رسیږي چې صحت ته مضره ده، او له بلې خوا د دغه تودوخې پر وړاندې د خلکو سره هغه وسایل نشته چې ځان پې مسئول یا خوندي کړي. د بیلګې په ډول په نورو هیوادونو کې چې کله تودوخه لوړیږي د برېښنا شتون د دې لامل کیږي چې خلک ځان ته څه نا څه یخني د پکو او یخچالونو او نورو توکو په مرسته برابره کړي، او یا هم ځینې نور امکانات ورته مهیا کیږي. هغه په موټرو کې د سړو هوا شتون دی او یا په ګرمه هوا په وخت کې لږ ګرځې دا دی، دا ډول نور سهولتونه په پام کې نیول کیږي. خو چې په افغانستان کې دا په نشت حساب دی. همدا دوه علتونه، له یوې خوا د تودوخې ډېروالی او له بلې خوا د خلکو استقامت او یا هم لږ توان، د دې لامل کیږي چې تودوخې څپې په افغانستان باندې هیوادونو کې زیانمن کوونکې تمام شي، او اټکل دا شوی دی چې په راتلونکي کې به دا زیانونه ډېر کړي.
مایار صاحب، افغانستان کې خو سږ کال پسرلی بارانونه هم وشول، ان ځینو مرکزي ولایتونو کې د حمل په میاشت کې واورې وورېدې، داسې حالت کې بیا ګرمه څپه له کومه راځي؟
تیر کال هم په افغانستان باندې د تودې هوا یوه څپه اوړی راغله، او هغه داسې وه چې د تودوخې کچه تر اوسط کچه ډېره لوړه وه، که څه هم د هغو د تلفاتو د کرار پورونه ور نه کړل شول، خو ممکن په ځینو سیمو کې ماشومان یا هم زاړه کسان ته د ستونزې او یا هم د تلفاتو لامل شوی وي. د تودې هوا څپې له لرې ځایو څخه راځي، داسې هوا چې دا چې هوا په ټولو اتموسفیر کې یو د بله سره تړلې ده، او یا له یوې سیمې بلې سیمې ته ځي، نو د تودې هوا څپې هم له یوه ځای څخه بل ځای ته لیږل کیږي یا حرکت کوي. که موږ د افغانستان د تودوخې د هوا څپو ته وګورو، موږ چې په اوړي کې تقریبا تودې هوا څپې د هند له بهر څخه او همدارنګه د خلیج له بهر څخه او له کاسپین بهیر او همدارنګه اتلانتیک بهر څخه راځي، او په دې طرف هم د افغانستان تر غرنیو سیمو پورې رارسیږي. اوسني ورښتونه او واورې هغه د دې مخنیوی نشي کولای، بلکې دا یو لنډمهاله توپیر دی په د هوا په حالاتو کې چې هغه هر وخت پېښېدلی شي، اما په وروستیو کې د اقلیمي بدلون له کبله د دو فریکونسي او تعداد ډېر شوی دی. که چېرته موږ هغه د ثبت شوي ارقامو ته وګورو، مومو چې سږ ژمی تر پخوانیو هغو او یا هم تر اوسط کې تود و، ژمی هم څه ناڅه د هود په میاشت کې تودې هوا څپې وې، خو البته د دې توپیر دا دی چې دا زیانمنونکې نه دی، خو د اوسط کچې څخه تودې وې او له همدې کبله ورته تودې هوا څپه ویلی شو. اما په هغه تودې څپې یا د تودې هوا څپې چې په اوړي کې پېښېږي، هغه بیا صحت او روغتیا ته زیانمنونکې دي.
مؤثرې او لنډمهاله حل لارې څه دي؟ د افغانستان اوسنیو ستونزو ته په کتو او د حکومت وړتیاو ته په کتو، خلک د احتمالي زیانونو د مخنیوي لپاره څه کولی شي؟
د تودې هوا د څپو په وړاندې حل لارې تر ډېره د اقلیمي بدلون سره د ځان عیارولو یا اډاپټیشن پروژو پلي کولو باندې ترسره کیږي، چې په هغې کې باید خلکو ته داسې امکانات مهیا کړل شي تر څو د دغو څپو سره د فشار سره مقابله وکړی شي. د بیلګې په ډول خلکو ته برېښنا برابره شي تر څو کورونه او نور ځایونه کې چې دوی اوسي یا پکې کار کوي هلته د برېښنا پر مټ دوی وکړی شي د باد پکو یخچالونو او نور وسایلو په مرسته ځان ته څه نه څه یخني او یخ هوا برابره کړي. خو موږ تاسې وینو چې دا کړنې هم په لنډمهاله نه دي، او په افغانستان کې اوس مهال چې د اقلیمي بدلون اړوند لوی پروژې هم په ټپه درول شوي دي، د دې کړنو پلي کول یو څه ستونزمن کار دی. خو دا چې اقلیمي بدلون یوه نړیواله ستونزه ده، او دا یو ګډ ټکی دی د اوسنیو چارواکو او د غربي نړۍ ترمنځ، دوی کولای شي په دې اړه یو بل سره خبرې اترې وکړي، او د دغه خبرو اترو په پایله کې ممکن بیا د اقلیمي بدلون پروژې پلی شي تر څو د هغه پر مټ خلکو ته برېښنا، اوبه او همدارنګه نور امکانات برابر شي تر څو د دغه ستونزو سره مقابله وکړي. نور لاند کړنه چې خلک کړی شي هغه د ګرمو څپو پر مهال باید بهر ته ونه وځي، خپل کورونه او یخو ځایو کې میشي، مشرانو او کوچنیانو ته پام وکړي. ډېر تر ډېر همدا ابتدایي کړنې د خلکو په واسطه پوره دي چې باید هغوی ته پام وشي.
د چاپیریال ساتنې متخصص عاصم مایار و چې له آزادۍ رادیو سره غږېد.
تاسو هم کولی شئ چې آزادۍ رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
د ازادي ملما
درنو اوریدونکو بیا هم سلامونه. زموږ ځانګړی میلمه د ټکنالوژۍ متخصص دی. ګن اپلیکیشنونه یې جوړ کړي او په دې برخه کې د نوښتونو په خاطر څو ځلې جایزې ګټلې دي. آغا ملک سحر مو میلمه دی چې د درک کمپنۍ مؤسس او خاوند دی. سحر ته هر کلی وایم. لومړی به له ده د خپل ژوند په اړه واورو.
تروان سیب زو غزنی ولایت مقر ولسوالی بزکو کلی کال ته زیږیدل ایم نو 902 میلادی کال کی لمړنۍ زدکړې مې حل ته پیل کړې دي. زمغ کلی ته نږدېل ته خو ونځي و دی او عبید الله یابوبن پنامه تر پنځم ټولګي پورې مې حل ته زدکړې وکې. ورسته هغه خو ونځي طالبان وسوځول او موږ مجبور وسو چې باید یو بل ځای خو ونځي وایو. موږ مجبور سو غزنی خار ترالو نومال ته تر لسم ټولګي پورې زده کړې وکې. لغه ورسته چنه حالتم د امنیتي وزب سي سمنه و نو موږ کابل ترالو. ز کابل کې خوشحال خان لیسې څخه فارغ سمه خوانځي په وخت کې مې دوه پرمول درلود. یو البته قبول نسو. یو پرمول سي دي سنو بدول لپاره البته دکټ ډېر وړ وله. هغه وخت غبانې ما دوه درې جایزې مو اخستي. ورسته بیا د افغانستان دی الکترونیکی تذکرو لپاره هغه ما ورکړل نو بیغي د تنغدي جایزم راکا. نو دغه دی الکترونیکی تذکرو په شابه سنې تبدیلی لې د شمسي او میلادي او قمري ته هم دغه هغه پرمول د اپلیکیشن هم په ګوګل کې ستام. بیا هغه خرس ما اپلیکیشن هم جوړ کړ سي ډېرې الیکانې اوس د کانکور ازموینو کې کاروي. ځکه د دې افغانستان دی تاریخ او مضامین سي د سنې دوه درې ډول دي. نو د کوم په یادونه لیک سخت دی. ما هغه اپلیکیشن په استعمال دي مرسته کوي سی یو سنه یوازې درې ځد کې. نو کانکور کې به ځنه د سر په پښتنو کې مرسته کوي.
بله سحر صاحب، تخنیک ته مکالمه خکړه او چیرته مزدکو؟
زه چې تقریبا خوونځي کې ومه ومه تم ټولګي کې ما کار سره کول. زه په یو کلینیک کې ومه، تل لابراتوار کې کار کول. نو ډېر معاینات او له دغه سره مخ مخ سره مخ دغه مغلکو د لابراتواري ماشينانو سره نو حالته معامله زده کول. نو ټیکنالوژي در ما غلاکه وزد خوونځي په ومه تم سیم کې ما کمپیوټر درلود او ما بدن سرګرځاو. نو ټیکنالوژي سره ملغه وخت ډېر علاقه ول. خو کله چې بیا ځل کانکور ازمن ورسته مثلا پانتون د لاله ما دوه درې اپشن درلودو. یو دا اوس بورس کې ولار سم، یو دا اوس کابل پانتون ته ولار سم. ځکه ماده کانکور کې ورته بریالي شوم نو ما دا انتخاب کړ. ځکه چې دلته زما لپاره یو بل شخصي پانتون هم مفت و هغه ټیم کې. نو کله چې بیا دوم سیمستر ما خلاص کړم یو سافټویر جوړ کړم چې تاسو مور باندې راپور نه درلودو دلمر په نامه د شفافیت لپاره په دولتي ادارو کې. هغه وخت ما ته څو جایزې راکړل چې یو نړیوال بانک جایزه او لسمشر کرزی و ډاکټر صاحب عبد الله دغه ټول ماته نغدي جایزې نور راکړلې. اما غیر خا ایدیا ول زکه د ټولو خلکو دولتي خدمات تل نامغه یو سافټویر نه لاسرسي کول سه خو متاسفانه هغه عملی نسو. اما دوه کټګوري ته زولانم په مخابرات وزارت کې ستغي جایزه $10,000 او هم تاسو هغه پروژه به ورسته لغوه سنړیوال بانک او د دې ترمنځ پروژه سي کومه د دوه خلکو لپاره جایزه به ورکول چې زبنه نوې ائیډیا درلودي. نو زه په دوه کټګوري کې و ما خو هغه ما ونه اونس وختلې دلیم د پروژه لغوه سن. نو زه اما دوه سیمستر نو ورسته ټیکنالوژي کې لمده سافټویر زما کار پیل شو. بیا په څلورم سیمستر کې ما یو بل سافټویر جوړ کړ د د درک په نامه د افغانستان کې د ټرافیکي ستونزو د مدیریت لپاره او د ټرافیکي پیښو د کنټرول لپاره، ځکه افغانستان کې دغه لجن نه راورسته دوم تلفات دي ل ټرافیکي پیښو څخه دي. نو په همدې خاطر ما دغه بیا د مخابراتو نړیوال بانک جایزې وګټل، نړیوال بانک ماته نور جایزې هم راکړل شوې، څو کانفرنسو ته زه وغوښتل شوم، بیا هم دغه سافټویر سم هغه ډېر هڅه وکړه کورنیو چارو وزارت کې می په دې برخه کې څو میاسې سرکار وکړه دا عملي سي، او عملي کېدل هم ډېر اسانه و، ځکه هغه ټولو شل تر 30 ملیون امریکایي ډالر ته اړتیا درلوده چې عملي سي. او دغه د افغانستان کې 3600 ټرافیک پولیس او غیر لپاره به یو سمارټ فون ورکړل شوی، او هغه یوازې د موبایل د موټر پلیټ سکن کاو، نور د موټرو د مالک مشخصات تر تراړول، کچې ته موټر کوم ستونزه وي یا غلا وي یا بل ستونزه وي نو هغه جریمه کاو پیدا کاو. نو په دې ډول دغه افغانستان کې دا ټول 1 میلیون موټر دغه مدیریت ډیر اسانه وو، او دا د افغانستان له شرایط سره یو ډیر فیصله جوړ حل لاره ولا، یعنی نظر د برکو د ارسن سیمګلرو هغه ټول به د کیسن جوړ شوی ته یو سمارټ فون هر چیرې چارجې دو. خدا هم متاسفانه عملی نسو، قسم ما میاس مسګ دی
عملی ودی نسو، دلیل څه
ستونزه هیڅ نه و، تخنیکی لحاظ امکان نه درلود، ډیر کم امکانات تیارتیا درلوده، یعنی درې زره شپږ سو ټابلیټونو ته ضرورت درلود، یو سرور ته ضرورت درلود، یو سل نفری ټیم ته ضرورت درلود، دغه د ټولو موټرو ډیټا ډیجیټل کړی ستاسو ډیر اسانه ولا. خو هغه وخت د کورنیو چارو وزارت کې به خصوصا ټرافیک حکومت ریاست کې ماته پر ډیر غټ خندونه وو، او په ټوله کې مال پر یو ډول د وسیته دور تحریر څوم باندې یو دل نیم دا وسیته ډیر لوی کچا داری فساد وو. تو یعنی که زوم په اوسط ډول کابل کې هغه وخت زمې کومې هغه ابتدایي شمیرې درلودي 100 میلیون افغانۍ د ورځې رشوت اخیستل کېدو د ټرافیکو برخه کې، د موټر د محصول په برخه کې. نو دغه سیستم سره د دغه ټوله مخ نیول کېده، ځکه هیڅ بیان نسوي کولای چې یو چانه پیسې واخلي او مثلا غیر قانوني موټر وچلوي. یعنی ستونزه یوازې همدغه اداري و، نور کومه ستونزه نه و، ځکه ټول اړخونه موږ سنجولې و. تا ما هغه وخت ماته دوه درې بهرني وسازان په نور پانتونو کې بهر کې غی کار کول غی لمر مرسته وکړه، دغه ایډیا او دغه لیک نورم پراخه کو د سې د افغانستان شرایط ته جوړ کو. یو استونیایي ولو د استونیا ولو هغه په افغانستان کې ناتو په دغه کار کول، په دغه ماموریت کې کار کول هغه ډیر تکړه کسو. یو څو کسان نورم ما چې نه غاړي کې ترلودې، نو ما هڅه کوله دغه شی افغانستان کې دغه سی خو ورسې بیا متاسفانه ظلمات کوم، ځکه نور نه کیدو او تناز مال وسنه پر دولت اراده نه ورته دغه نو زه لغورسته به شخصي بزنس ته ولاړم. یعنی د پوانتون دریم کال کې ما عین وخت پوانتون ویل په یو شرکت کې مې وسره کارم کول، مال ته پنګونه وسره کړې ولا. نو الته موږ سافټویرونه جوړول او ادارات ته موږ کول او اپلیکیشن به موږ جوړول، لکه دغه د ملګری ملتونو یو برخه په افغانستان کې د یونی بیټاټ دغه د زمکو دی اندازه کول او د کورونو د نقشو اخیستل لپاره موږ یو سافټویر جوړول، همدغه نور ادارو ته موږ سافټویرونه او اپلیکیشنونه جوړول، د موبایل اپلیکیشن هم جوړول. نو هغه زما د سافټویرونو فیصله کار دی خو د پوانتون له دریم سمستر له پیل څخه شروع شو، بیا خو وروسته د کیسه وګدسو تر اوسه پورې بیا درک کمپنی ما رامنځته کړه، نو تر اوسه هم دې برخه کې لګیا یو.
درک کمپنی اوس هم فعاله ده؟
بلې، بیا 2018 کال کې زله پوانتون څخه فارغ شوم، چې ما هغه وخت هم کار کړی و، یعنی باوجود زه محصول و ما کارم کول. نو بیا مې خدا بل زرا سم خپل ځانته یو کمپنی جوړ کړم، بیا مې رېجستر کړه او د جی پی سټراکینګ برخه کې او د سافټویر برخه کې ما کار شروع کړ. بیا نو تر اوسه پورې هم دا پاله د کابل کې اوسم، ټیم ستا هغه مشتریان دي کابل ولایتو کې مو خدمات ورکوي، د موټرو د غلا مخنیوي، د موټرو څار او رديابي، د ماشومان او رديابي، د سایل اور دی بی سافټویر نور جوړو، ویب سایټونه جوړو. دغه 2013 کې کستاس په 2019 کې د خبريانن لپاره ما اپلیکیشن جوړ کړ چې زر خبريانو او جمهوریت تر روسي وخت پورې استفاده ترې کوله، دي خبريانو څارنه ول او دغه مسونیت ول. لغره د خپل بیت مشمانو تر لپاره ما اپلیکیشن جوړ کړ، ډایرکټ شکر چې وسم په ګوګل کې ستا اپ ستور کې ستا. نو بیا په دغه ډایرکټ پور ډایرکټ مو ډیر اپلیکیشن نه جوړ کړ. بیا په روسي 2016 کال کې زما پلان و چې افغانستان کې دغه دی ټیکسي او سیستم لانچ کما، لکه په نور نړۍ کې تاسو اوبر او ان ډرایو او مثلا کریم دالری په نوري وادو کې مختصي وینو. ما به تکل خو د افغانستان غ شرایط د سیوس نور، یعنی د ته جوړ نه مو څو میس کار باندې وکړه، دا ډیزاین مو کوه، اته اپلیکیشن ډیولاپمنت مو شروع کړو سی باید دغه کو. متاسفانه تل کورونا را لاو، بل طرف جنگ خبر ډیر ګرمې وي نو بیا مغه دغه پریخودل بیا یو بل سیستم باندې کار وکول چې هغه په مغه سنیمه کې پاتې وي د افغانستان کې دغه لوی لارو ترمنځ خلک دی راځي د ټیکټونو باید عمل لار سي باید موټر خي واخ یا اډې خي واخ په اسلام موږ دغه د لپاره یو سیستم جوړ کو چې خلک انلاین ټیکټ واخ مثلا کله کابل کندهار ته ځي په اپلیکیشن دا ټیکټ واخلي مثلا کله پرس کله مزار کابل ته راځي ضرورت نه سي روزلار سي موټر ته کینی نو غیر لپاره ډیر منظم سیستم کار کول خو متاسبه هغه هم پر نیمه کې پاتې یو دل نیم دا اوسي د نظام سقوط سو او وروسته بیا د بدلون نه د سوسې نوراتي هیڅ مدې ته ځلنه کول سي آیا اوس به وکول اوس په دې برخه کې به کار وکړو نو هغه دوه کار تر اوسه په نیمه کې پاتې دغه کار نو اوس په حساب د افغانستان په کچه باندې وړو اما په هغه نور برخه کې مو خدمات لرو هغه وسن فعال دي اپلیکیشنونه سیستمونه فعال دي
تصویر چې لا هم ستاسي کمپنۍ فعال ده په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته ډېر تغیرات راغلل د خلکو اقتصادي وضعیت بدل شو نړیوال نشته اکثره بهرنیو کمپنیو شرکتونو به دا ډول خدمات چې تاسو وړاندې کوي ضرورت ډېر په اوس دا نشته آیا له دې سره سره ستاسو کمپنۍ چلیږي
څاروان صاحب زموږ چون مشتریان پیرودونکي څنګه له 2013 کال را به دی خو لرو موږ دغه موټر د جی پی سون نس پړی دی اپلیکیشن مور کړه دغه خپل موټر دغه لارې ساری بندوي لغلای خوندې کوي همدا زمشمان لپاره همدا ذکر کوم کول لپاره د سنور سافټویر نه بده دي ادارات او د کار او د لپاره جوړ کړي دا ماست نو هم مشتریان ستاپ زرګونو دي د اوس د موږ اپلیکیشن نه ګټ اخلي خوشمیر لیک کم سو ده د لمه شرایط دی او د اقتصادي وضعیت په افغانستان کې خلکو سره مخ دي ولی بیا هم امیدواري ستا د افغانستان کې د اوس متاسبینو 15 میلیون سمارټ فون دي لا زیات یعنی خلک کاروي تقریبا تر 8 میلیون زیات موټر دي مثلا د افغانستان اویاتیا 30 سلنه زیات خلک انټرنیټ ته لاسرسي لري په یو ډول دی ډول سره مثلا یا کوي یا لیک زی په انټرنیټ نو هغه مارکیټ او پوتنشل ستا خداسي خلکو اقتصادي زیات کنه دا او لګه صبات خبر اړې موږ لپاره مهمه ده خصوصا ارڅو کپنګونه کې نو غل لپاره اول خبره صبات ته سیادل تزما پنګونه خوندې ده کنه ده خوندې اند اول پختنه په زین کې سره تورګرزین نو هغه شرایط په تمن لګي احتیاط کوو او ما هغه نورمال خدمات چې بخواول اغستا ولې د نیو نیو وختونو او نیو سیستمونو سره داسې پیسې لارامز ټکړو دی غل لپاره یو هنده دي احتیاط خبره تر اوسه لاسته ترڅو په افغانستان کې دغه دي طالبانو ستونزه حل سي یعنی د دنیا سره جوړ سي د دنیا له دې سره
اوس پر راشو دی مصنوعي ذهانت موضوع ته په دې برخه کې په نور نړۍ کې ډیر کار شوی دی تاسو په دې برخه کې څه کړی دی
مصنوعي ځیرکتیا یا آرټیفیشل انټيليجنس بيخي نوې صنعت تاريخي او نوې دنیا ده دا اوس بدلون ته سوینه ټول دنیا حیران کړه حتی په ټوله کې انسان چیلنج کړ یعنی د انسان عقل فکر او کسب او مهارت وخن وننګوخه دلم دا اوس مصنوعي ځیرکتیا وخن یو غټ انقلاب رامنځته کړ نو دا اوس په دا اوس فیلنس ز روسي ارقام میکتلو تر 160 میلیون باټونه پر کارخانو کې لګیا دي او په اداراتو کې لګیا دي او مثلا پر پنور شرکتو کې لګیا دي تقریبا 100 میلیونه خلک له کار ایست کړی دي او پر ځای دي دا اوس کار کوي مصنوعي ځیرکتیا خو د ډیر ډولونه لري دا اوس روسیش میری ما وخت لزو سره کار کوم 3200 سیستمونه دي مصنوعي ځیرکتیا په نړۍ کې اوس فعال دي په 50 برخو کې خدمات وړاندې کوي یعنی لکه کاپیرایټر نه ولې تر لیکنې تر ایډیټ تر ګرافیکا تر تصویره مې تاسو پر نه منم ولې ګل نو بیا نه دا ډول پډی رو برخه کار کوي او دا اوس سی وی ویني هم د شرکتولو لپاره ګټه ډیر زیات ده هم د غټو او قوي هوادون لپاره ډیر زیات نتیجه ور کړی ده نو غي په دې برخه کې لا پنګونه کوي خو خبره ده چې هم ننګونی ست هم فرصتونه ست ننګونی د افغانستان غونډې هوادو لپاره د داخلك بيخي واقعا له هر څه باسي یعنی هغه د اقتصادي اهمیت او سیاسي او ټولنیز اهمیت ترېسته کوي او ګټه یې هغه وادونه لپاره کمپنیو لپاره د سیغه دې برخه کې پنګونه باندې کړل لکه مایکروسافت او اپل او نورو کمپنۍ صدیقې تاسو یاره مېسک وین یار دومې سر زغی لس لس زره کارمندان لدندو ایست کوي پر ځای روباټونه او مسوي سرکټر ولي
ډېر خلکو ته په اروپا کې او امریکا کې تشویش پیدا کړی دی اته ځین خلک خو داسې فکر کوي چې ولا د مش چټي دومره درس وای دومره زحمت باسو دغه ټوله کار د مصنوعي ذهانت راته کوي همداسې نه ده؟
رښتیا هم مصنوعي ځیرکتیا بیخي قدرت وایم له انسان سره هغه رقابت ورځ تر بلې ډېر زیاتېږي. او یو شی چې پخوا موږ د روباټونو او د ټکنالوژي په اړه ده، اوس روباټ به مثلا فکر ونه لري، هغه به منطق ونه لري، هغه به عواطف ونه لري، هغه به تصمیم ونه سي نیولی. دا خبرې به موږ ټکنالوژي په اړه کولی سي رسي، دا دي خو دا کارونه نه سي کولی. نن دوی دا کارونه خپله کوي، یعنی یو روباټ خپله تصمیم نیسي، احساس لري، فکر لري او لاجیک لري، یعنی منطق لري. نو په دې ډول د دې دغه دی ودی کچه ډیره زیاته ده. یعنی که تاسو یو انسان ته کتاب ورکړي هغه په څو ورځو کې مطالعه کوي، اما که یو روبوټ ته ورکړي هغه په ظرف د څو ثانیو کې د ټوله ډیټا پروسس کوي او هغه تاته هغه سمرایز یا خلاصه درته وایي. په همدې ډول باندې د ټوله نړۍ کې کوم منابع دي هغه تم لاسرسی لري، یعنی ډیټا ډیر په لوړه کچه تحلیلوي او له یادیم نه وځي. بل د انسان یو څومره که تاسو ورته فکر وي، دا د کله یو انسان مړ کیږي دغه تجربه او دغه هغه هر څه زده کړې صفر کیږي، نور هغه ځي. خو یعنی موږ داسې نه لرو مثلا دا تجربه د یو شاپ شپېته کلنۍ کې راواخلو یو بل ځوان ته یې ورکړو، یعنی په اصطلاح لکه د یو ډیټا په ډول لغنه راواخلو هغه ته انسټال کړو. اما روباټونو کې دا کار ده، یعنی یو روباټ هیڅکله دغه هغه زده کړه او تجربه او هغه ماشین لرنینګ سیمو ورته وایي چې د زده کړه خپله کوي هغه نه صفر کیږي. نو په ټوله کې بیخي واخن اته په لوړه کچه ټکنالوژي کې دا تاسو ورستی او څو ورځې کې د ټکنالوژي د سترو سترو کمپنیو د رئیسانو او د مثلا د ډېر زیاتو مثلا څېړونکو خبرې اوریدلې، هغه وایي چې مصنوعي ځیرکتیا باید د شپږو میاشتو لپاره ودرول شي، ځکه د انسان کول څه بيخي وزي. نو دې کچ ته ورسې چې بيخي موږ بل دې سره نور تعامل نس کولای، ځکه دې دومره خپل سری حالت ته ځي. دا اوس هم کته چې چټ جی پی ټي 4 سره غوي کنه، نو بيخي هغه د چټ جی پی ټي 3 په اندازه باندې ځواک 1500 ځله زیات ده. او دغه راته ذکر اختیار درته وایم، ما دغه څو ورځې مخکې په لینکډین کې د ډیرو کمپنیو د رئیسانو دغه کتلې مرکې او دغه پوسټونه مې کتل. ډېرې دغه ویل چې موږ په ایمیلو کې او په اړیکو کې له مصنوعي ذکاوت خاطیا فیصد ګټه اخلو، یعنی کله د یوې غټې کمپنۍ رئیس یعنی راځي او نور مصنوعي ذکاوت ته مجبوره کیږي. واخن که سړی زه خپله درته وایم، زه دا وروستیو څو میاشتې مصنوعي ذکاوت ډېر مارکیټ ته راغی، په ایمیلو کې په ټولو برخو کې له مصنوعي ځیرکتیا څخه ګټه اخلم. یعنی که ایمیل لیکم پر دې ایډیټ کوم، مشوره اخلم پر دې ګورم، حتی
بل په ډیرو پلانونو کې خو اته بندیز پی لګولې ده، ځکه چې کله چې یو معسل غواړي کومه مقاله ولیکي چیرنه وکي له چټ جی پی ټی څخه استفاده کوي او په څو ثانیو کې عدالت لکه څنګه چې تاسو ویل دا لیکنه ورته کوي یا کتاب ورته تلخیص کوي په څو ثانیو کې.
یعنی دا د یوادونه بندیزونه تر یو حده به وي، خو اما مخې نه نیول کیږي. واخن دا چې تاسو وکړه دا د هر څومره کې فلټر کې بیا هم خلک ورته لاسرسی پیدا کوي.
سوال دلته ده هر صاحب چې دا کارونه مصنوعي ذهانت کوي، د انسان ذهن هغه کیږي راکت پاتې کیږي وده نه کوي زده کړه نه کوي؟ موږ کم یاد وي یا وخت به مو ما خپل به اتیا ټلیفون شمیرې عادي عقل په یاد وي، لیکن اوس مې خپل هم اکثرا نه یې، ځکه چې د دې موبایل برکت موبایل کې شسته نو ذهن ما همدغه سلټ هم وخته کیږي. فکر نه کوي چې دغه یو اندیشنه ده؟
دا یو نه ډیر لوی اندیښنه دغه څوک کې زه اسپانوي زبل ولما ورسته ورسته کې مصنوعي ذکاوت راغوي زب د اسپانوي زبې ل لوستلو پیغمانه کړم. دلې هم دا د سې زو سه هر څه پر انګلیسي او تلیکم اغه په اغه ان ټایم کې یعنی ریل ټایم کې اسپانوي زبې د ژباړي کوم طرف لمه سره اړیکه لري سه هر سره تلیکي په عيني ریل ټایم کې، یعنی په ماغه ل زبان دی ماته یې مثلا انګلیسي زبې د ژباړي. نو سو سمو کتل
دا اوس په بخښه ده هم د اسپانوي د تینو پر مخللو ژبو دا ډول سیستم هم راغلی دی چې نه یوازې درته لیکي بلکې په ږغ کې ژباړي.
دا داته د ورستۍ کې تاسو وګورئ د چټ جی پی ټي د غیا ټولنه زه ډیرو سره مخ یم، دمره زه تمل کړم د ورستۍ دوه میاشت کې زه ګورم ټایپ نه کوم، یعنی زه ورته کینم سیستم ته خپلې خبرې لیک وای ما غیر د ټایپ وي او په دومره لوړ صورت زه خبرې کوم چې هغه امکان لري زه د غمره تیز ټایپ کړای سم کنه. ابل زما ورته ولیکل مثلا ماته په دې اړه باندې یو څلور صفحه مقاله ولیکه، یعنی کیدای شي درې ثانیې که دوه ثانیې وتلې وي ماته د بهترین د نړۍ له منابعو سره مقاله ولیکله کنه. ابله پرون ما پوښتنه ترې وکړه ستاسو په اړه باندې کنه، سروان صاحب څوک ده؟ ان واخن دومره دقیق راکړه چې زما ورسته کما تاسو درکړی وای کېدی تاسو رنځي وي دومره معلومات زه د ځان پړنه لرم لکه مصنوعي ذکاوت پړنه لري نو دا مې تر دې پورې وویل چې واخن زه د خپل ګورم اسپانوي زبه ما باندې ودره ولا مثلا دا ټول ایمیل نه زه موضوع ولیکم ما سر بیا کته ورسته کلیک کوم ورته زه دغه ایمیل ته خپل ولیکم کنه نو خپل ولیکم او هغه څه زما په ذهن کې وي لکه غزما مایند سټریټ کوي هغه لکه زما مغز ولیکم کنه حتی ډېر وخت ظاهران سم دغه خبر خو زما په ذهن کې منوز دور ته ولیکم کنه کنه زه موضوع ولیکم کمپنی والته دا خبره وکړه کله زه دوه لیکري کوم بیا ورسول کوم چې نور مسنوي زیرکتیا به دا ایمیل سی ودی کی په ظرف درې ثانیې کې څلور ثانیې کې هغه ایمیل پرسی دا تم دا وړي برخه درته ویل اته دا ډیر وخت زسی کتابونه چیل ولما بته اول خبر دای سره زم مسنوي زیرکتیا سره مشوره وکړه سی دغه کتاب ولولم کینه ولولم کنه نو صاحب دا څوخت ګو ځان ته ګورم چې زه خپل د ټکنالوژي برخه کې کار کوم دا کلونه کلونه کې زه دومره په مصنوعي ځیرکتیا باندې وابسته یم سره ندوري کې نور زه تقریبا نیمای مهارتونه مې صفر کې ضربېږي نو ته فکر وکړې یو عادي کلیوال سړی یا مثلا د درې مې نړۍ خلک چې تر اوسه پورې له ټکنالوژي لړې شان نه لري هغه سره به دغه دغه چړولي چلن چړولي یعنی موږ په دې برخه کې عملا کار وسر کوم موږ یې چیلنج کړی او پاته پرون مې یو مقاله وکړه چې دا خبره کړې و دی وخت د ځیرک خلکو یو ځانګړنه باید دا وي اسلام مسنوی ځیرکتیا سره مشوره وکړي یعنی ته فکر وکړه چې دا یعنی د موږ وابستګي نور پر مسنوی ځیرکتیا ده د مسنوی ځیرکتیا وابستګي نسته نور
څه فکر کوي چې زموږ ژبې به هم په مسنوی ذهانت کې د هټه ورسیږي چې هغه څه چې زموږ خلک ورته اړتیا لري لکه تاسو چې یادونه وکړه دا ډول موضوعات به په دې کې زر داخل شي او کنه
دا اوسنۍ وروستۍ الگوریتمونه چې زه ګورم د دې د ډیپ لرننګ او الگوریتمونه ځین لري چې د نورو ژبو محتوا هر ژبې ته ستي غواړي درته ویش باړي په آن ټایم کې یعنی که پر اسپانوي ژبه یو کتاب لیکل شوی دا هغه ته د فکر وکړه په پښتو لیکل شوی ځکه مصنوعي ذکاوت همدا د خپل په واټر خوای هغه امادګي دي لري چې درته ویش باړي نو د ژبو ژباړو موضوع خپل مصنوعي ځیرکتیا کې دغه ورسې بس ما وکتل د کمپنی ترمن دا حل کوي ته یعنی ما په نظر دا خبره به لمنځه یوسي چې کومه ژبه قوي ده کومه ژبه مثلا کمزوري ده ځکه دغه د ژباړي موضوع حل کوي یعنی کوم مواد په انګلیسي وي هغه اینه فکر وکړه لکه تاسو ته په پښتو ژبه باندې دي لکه دا اوس تاسو کوم ویب سټ وګورئ پر انګلیسي ده خو که تاسو وایئ دا ماته په فارسي ترجمه کړئ نو ګوګل هغه درته په 2 ثانیې کې ترجمه کوي در حال کې هغه ویب سټ هیڅ کله په فارسي ژبه نه ده جوړ شوی کنه نو مصنوعي ځیرکتیا د په لوړ صورت کوي خو اما د زبو لپاره یو مغټه ننګونده ده مثلا پښتو ژبه یا مثلا دغه نوري زبې سپنر ټکنالوژي برخه کې کمزوري دي مثلا د پښتو ژبه هغه دغه رول سي د پر ټکنالوژي کې 0.0 تلور فیصد ده د فارسي ژبه هغه مثلا محتوا پر انټرنیټ کې 1% شاوخوا ده اما د انګلیسي ژبه 3.5 کتلور 15 ده مثلا دغه نور ژبه هم دغه وړ وړ فیصد کې دي خو انګلیسي ژبه ته ټول زیات ده نو ننګونه به وسره یی تک دومره مواد موږ په انټرنیټ کې په پښتو زبانه لرو خو بیا به مصنوعي ځیرکتیا موږ سره دام رسته کوي چې ژبه راته وښ باړي لکه دا اوس
یو بل مسله دی ټپ ده د ټپ په برخه کې هم ویل کیږي چې ممکن مصنوعي ذهانت به انسان ماینه کوي او انسان ته بس پرشتنه کوي چې څو خوري څو نه خوري همداسې ده
دی په دې برخه کې خدای تاسو پیګ ډیر لوی نه پیګم سمر معلوماتي خو ډیر لوی تحول روان ده دغه دی آی بی ام کمپنی واټسن او دی واټسن په نامه یو روبات ته غیره کلن کار باندې کوي هغه د اوس عملاً تداوی شروع کړی ده او دی د اوس کته هر ډاکټر وګوري غش په وکړل زکړی کوي بیا تخصص کوي بیا دی تداوی کوي بیا ورس دا ډاکټر مرکی کی ټول تجربه یې اوسره دي خو دی واټسن چې د آی بی ام کمپنی دغه د نړۍ د ټول ناروغي او پاړه پوي پاینې وخت کې دغه ټول روسي شمیرین په ماغه لزمانی خبر دتري چې یو ډاکټر امکان نه لري دینه خبر چې نن په امریکا کې څو ناروغي رامنځته کړي نه رامنځته شوی ده د دوغه په اساس تداوی کوي او دا د ډاکټرانو یو غټ فیصله بدیل ده او ځین چې تاسو کې دغه تور مخ کتلې لچین کې 2000 کیلومتر لري فاصله ده یو ډیر مغلق دی اعصاب او د فکر کوم ځلا عملیات وسو دی روبات په اسلام باندې یعنی یو ډاکټر 2000 کیلومتر لري په یو بل ځای کې سیستم تناسو او ناروغ په یو بل روغتون کې عملیات خانه کې ولو نو حتی هغه عملیات دومره دقیق ولو سی 0.03 ثانیې ډیلیم نو پکې یعنی تاخير نو پکې کنه یعنی دومره ان ټایم دغه عملیات کې دوه په دومره زیرک ډول باندې څنګه انسان پلاس باندې نسو کوله په داخل دی ماسک کې او په داخل د زړه کې د عملیاتو کې نو ډیرې د اوس تاسو وګور دغه ټلی میډیسن سی ورته وایي لری څخه تداوی دا ډیر یو لوی بدلون د امریکا کې به ډاکټرانو په افغانستان کې تداوی کې په چین کې به مثلا پر ایران کې به او د ډاکټرانو او سند بلکې حل کړی او تر دې پورې هم ټیکنالوژي به مثلا ډیر عام شي یعنی مثلا په یو سیمه کې به یو روبوټ به هغه تقریبا د ټول ناروغي تشخیص او تداوی کوي.
سحر صاحب یو بل موضوع چې دا شاید ډیر افغانانو سره ارتباط ولري، زموږ خلک اکثرا درس وایي خو بیا کار ورته نه وي، طبعا چې د کار بازار دومره پراخ نه دی، اوس ډیر پوهنتونونه دی او د محصلینو شمیر زیات دی، د نورو هیوادونو محصلین په د انټرنیټ لاري په نورو هیوادونو کې کار پیدا کوي، ناس په خپل هیواد کې وي کار دی، یو امریکایي دی یو انګلیسي شرکت لپاره کوي، دا آنلاین کارونه تر څه حد پورې په افغانستان کې اوس پیل شوی دی او خلکو ته ستاسو سپارښتنه چا دسي څوک چې په داخل کې وي خو په خارج لپاره کار وکي، خارج کې تبن چې او جورم لوړه ده د افغانستان غونډې نه ده.
اول خبر ده چې دوی چې لولې ما په نظر دا ډېره مهمه ده، زه ډېرې برخې اته ډېر وخت چې ته وایم دلته محصلین چې افغانستان کې مثلا ما ورته سیمینار درلود هغه وخت چې کابل کې وم، هغه ته به مول ګوري تاسو داسې یو برخه وایي چې هغه احتیام له افغانستان بهر د کار امکانات لري کې نه لري، ځینې پوهنځي ځینې برخه داسې دي هغه یعنی محلي دي یعنی هغه جغرافیایي دي، مثلا فرض کړئ یو څوک پښتو ادبیات لولي هغه په امریکا کې ورته داسې کار نسته، یو مثلا یو څوک داسې مثلا دغه د افغانستان په اړه اجتماعي علوم لوستي دغه طبي خبر د بل هیواد په قوانینو نه پوهیږي، نو ډېرې دا په دې پورې اړه لري چې څه لوستي دي هغه بل هیواد کې ورته اړتیا شته که نسته، مثلا که د ټکنالوژي برخه راواخلي که د طب برخه راواخلي که فرض نور تخنیکی برخه واخې په نور نړۍ کې د کار هغه کچه ډېره لوړه دا نو ورته کار پیدا کیږي. زما اول خبر ده چې ماسلین دي لډیر هغه برخو څخه یعنی په اسلام نه دی وایي چې هغه جغرافیایي وي، دوم خبر ده دغه ټکنالوژي نه ستاسي موږ تاسو روزمره اوس استفاده کوو نور هیوادو کې کار ور باندې کوو پلیټ فارمونه دي لغو سره بلتیا ډیر مهمه خبره ده، یعنی دا وګوري مخکې لدی چې څوک ما په نظر پوانتون وایي د دې بدیار فکر وکړي دا شی زوایه ما دا برخه زوایم، آیا د دې په افغانستان کې اړتیا سته بهر کې اړتیا سته، آیا د کار زمينه څړول دا زما په نظر دا پوښتنه دی اول دی لدان څه وکړي، دوه خبره ده چې ډېری برخي تاسو د اوس وګوري پروګرامینګ دا کنور ټکنالوژي برخه دي دی په یو نیم کال کې ځان آماده کولای شي، یعنی هر افغان کفرت کې داخله د افغانستان کې جبه یې نه زده په یو نیم کال کې هم جبه زده کولای شي هم د یو مهارت زده کولای شي سپارو پای کې ورته اړتیا ده، دا اوس وګوري د ډېرې امریکایي کمپنیو د اروپایي کمپنیو شل ډیر تر سلویک سلنه کارکونکي آنلاین دی سره کار کوي، حتی په نوري وادو کې کار کوي، حتی د اوس ګورم یوازې په امریکا کې 25 میلیونه خلک فریلانس کار کوي یعنی آزاد کاری سی ورته وایي، مثلا په هفته کې 500 لیو کس سره کار کوي آنلاین 500 لبل سره کار کوي، نو دا دغه د دند ډیر جغرافیایي کې نه زده افغانستان کې مزده کړی کړی افغانستان کې د کار راته پیدا سي، افغانستان کې نه کیږي، افغانستان کې د اوس مش شاخوا تل مینونه خلک بیکار لرو، نو ما په نظر په دې اړه د فکر وکړی سي په نوري وادو کې څنګه وکول سي، غل لپاره ډیر آسان لاره ده، مثلا ټکنالوژي برخه ډیر کې دندې لري، مثلا د نوري اداري برخه سي دي، مثلا د اوس آنلاین پیسلا راکړه ورکړه ده مثلا لکه امازون او ای بی او دا کمپنیو برخه کې، او ته ټول مهم خبر ده په کوم مهارتو دی پویږي دی غل لپاره د بل شل سیستمو کې ځان راجستر کی.
ډیر زیات مننه سحر صاحب، سلامت دي،
ډیر زیات مننه لته څخه.